سلام سهر مو بخير ده زه صفی الله ستانگزای ده نور نیمی په تخنیکی همکاره بل خبری پروگرام بلند کوم وخت په ونسن کی اته بجی شوه په دغه پروگرام کې اوري چې تمه ده نن د افغان ملي اردو د خاصو ځواکونو لپاره یوه لوا پرانستل شي. د روسیې جمهور رئیس امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې خپل اوسو 55 کارکوونکي کم کړي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی ناتو وی د څیړنو په نتیجه کې موندلې چې په کونړ کې د داعش پر مرکز د دوی په پخوانی حمله کې د داعش په مشر ابو سعید سربیره د دې ډلې د نیچارو مسؤول او دوه جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. لوی څارنوالۍ وایي دوه تنه یې په داسې وخت نیولې چې غوښتلې د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې پولیسو ته $10,000 رشوت ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. پوره خبرونه د امریکا پوځ وایي چې په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یوه پخوانۍ هوایي حمله کې په وژل شوي کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمندانان اوس پیژندلې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وایي چې په هغه هوایي حمله کې چې د داعش ډلې مشر ابو سعید پکې وژل شو د داعش د خراسان څانګې د دینی چارو مسؤول شیخ ضیاء الله په وټپور ولسوالۍ کې د داعش جګپوړه قمندان مولوي حبیب د داعش ډلې اوسنی او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجي شیرالله او د ابو سعید یو نږدې ملګری اسدالله هم وژل شوي دي. ابو سعید وروسته له هغه افغانستان کې د داعش مشر شو چې مخکینه مشر عبدالحسیب د امریکا په هوایی برید کې وژل شو. له حسیب مخکې حافظ سعید د داعش د خراسان څانګې مشري کوله چې هغه هم امریکایي پوځیانو وواژه. د ناټو په بیان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویل شوي چې ناټو د داعش پر ضد کلکه مبارزه کوي او دا ډله په افغانستان کې هیڅ پټنځای نه لري. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي دوه کسان د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شاوخوا $260 million په ارزښت د پیسو د مینځلو په قضیه کې پولیسو ته د $10,000 د بډو ورکولو پر مهال بلفیل ونیول شول.
زمانی که مظنون قضیه متوجه شدن که دولت و این مرکز
دی وی کله چې په قضیه کې مشکوک کسان پوښل چې دولت او د عدلی قضایی مرکز پولیس د دې قضیه په برخه کې جدیدی نور غوښتلې چې د بډو پور کول سره خپل جرم پټ کړي. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې دا کسان د تورو پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو په قضیه کې تورن وو او د عدلي قضایي مرکز د لوی جرمونو پولیسو پر دوسیه کار کوو. ښاغلی رسولي زیاته کړه چې له تورنو کسانو څخه تحقیقات روان دي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د ساوق او ادارې مرکز یې نیولی دی. په مرکزي بغلان کې د نویو پیل شویو عملیاتو قمندان جنرال شورګل پرون خبریالانو ته وویل په کوکچنار سیمه کې د طالبانو پر مرکز سربیره د دې ولسوالۍ نو آباد، عربها، قیصرخیل او ځینې نورې مهمې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې چې پرون سهار پیل شول د مرکزي بغلان په سلو کې 80 سیمې له وسلوالو مخالفینو نیول شوي دي. جنرال شورګل د دواړو خواوو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل اوسو 55 کارکوونکي کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د روسیې د دې غوښتنې لپاره د یو احتمالي ځواب په ورکولو غور کوي. د وزارت په بیان کې راغلي چې په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو او داسې یو محدودیت باندې څیړنې کوي. پوتین د یک شمې پورس د روسیې له دولتي تلویزیون سره مرکه وکړه او وی ویل امریکا باید اوسو 55 کارکوونکي کم کړي. په دې سره به په روسیه کې د امریکا ډیپلوماتیک او سیمه ییز کارکوونکي 455 ته راکم شي. دا هغه شمیر دی چې روسان اوس په امریکا کې کار کوي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې د ماسکو او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدای. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغه هیوادونو ترڅنګ ولاړ دي چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي. ښاغلی پینس دا څرګندونې پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د هغه سفر په لومړي ګام کې وکړي چې په ترڅ کې په ګورجستان او مونتنیګرو ته هم ځي. پینس له فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د بالتیک هیوادونو ګورجستان او مونتنیګرو ته پیغام دا دی چې امریکا به د دوی ترڅنګ وي او له دوی سره به ودرېږي. ښاغلی پینس پرون مخکې له دې د استونیا له صدر اعظم یوری راتا سره وکتل او په پام کې ده چې نن په تالین کې د استونیا، لیتوانیا او لاتویا له ولسمشرانو سره هم وګوري. دا درې هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو چې اوس مهال د ناټو غړي دي. جکپوړي امریکایي چارواکي وایي د پینس د سفر ختیځې اروپا ته د جولای په پیل کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر دوام دی. او د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او نه نور ټپیان دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا پرون په یو بیان کې ویل چې د تلفات په کراسناهوریفکا سیمه کې چې د جګړې لومړۍ کرخه ده په تیرو 24 ساعتونو کې د بلتون پالو د هوان د ډزو له کبله اوښتې دي. بیان یادونه کوي چې په دې حمله کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د بیان له مخې یو سرتیری په شیروکینو سیمه کې پر دولتي ځواکونو د بلتون پالو په حمله کې ټپي شو. اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بلتون پالو ډلو ترمنځ جګړې د مینسک د 2015 کال د اوربند د موافقې سره سره روانې دي. د دې جګړې چې 2014 کال په اپریل کې پیل شوې له 10,000 زیات کسان وژلې دي. ازادي رادیو ته غوښته خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د ملي اردو خاصو پوځیانو ته نن یوه لیوا پرانستل کیږي.
موږ یو کتل رو د خاصې کتې په نامه د هغې تشکیل د کنډک تشکیل و اوس هغه کتا د کنډک نه لیوا ته پورته شوې ده.
د ملي اردو د لیوا د تشکیل پراختیا د افغانستان د نوي امنیتي پلان په چوکاټ کې شامله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د افغانستان په نورو راپورونو کې دا اوري چې د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ.
10,000 فامیل به طور مستقیم از این پروژه مستفید خواهد شدن و به معیارهای بین المللی به صورت دوامدار و 24 ساعته آب خواهد داشتن.
دو اونیز پروگرامون هم در خبرانی پا دوی ما برخی که تاسته او رو. وخت په افغانستان کې اته بجې او اته دقیقې د سهار راځو لومړی مطلب ته. په پام کې ده چې د حکومت د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو د لومړیو ګامونو په ترڅ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو کنډک نن د ځانګړو ځواکونو لیوا ته ارتقا وکړي. د دې نوي پلان له مخې چې نړیوالې ټولنې د بروسل په غونډه کې تایید کړ، د هیواد وسلوال ځواکونه په بیلابیلو برخو کې پیاوړي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو ځپل او د سولې ټینګښت د دې پلان هدفونه دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو کنډک د هغه پلان له مخې لواته ارتقا کوي چې افغان چارواکي وایي له عملي کېدو سره به په هیواد کې سوله ټینګه شي او وسلوال مخالفین به وځپل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي د ځانګړو ځواکونو د لوا پرانستل د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق له لومړنیو ګامونو څخه دی او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو په ګډون نور اقدامات به هم ډیر ژر د عمل په ډګر کې پلی شي. ښاغلي وزیر تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
موږ یو وخت لرو د خاصې کتې په نامه د هغې تشکیل د کنډک تشکیل و اوس هغه کتا د کنډک نه لیوا ته پورته شوې ده. دا هم د څلور کلن پلان یوه برخه ده. عملا په نورو برخو کې هم کار پیل شوی دی.
ښاغلی وزیرای وایي د بروکسل په غونډه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د دې پلان له تایید وروسته د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د حملو د شنډولو لپاره د تدافعي عملیاتو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تعرضي عملیات پیل کړي چې د په وینا اوس هم روان دي.
په دې پلان کې یو برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو په افغانستان کې امنیت تامین کړو. دا نن موږ شپاړس عملیاتونه لرو په 1,300 ولایتونو کې او د کومندو قطعاتو شپږ ویشت عملیاتونه لرو. دغه ټول تعرضي دي.
د حکومت د څلور کلن امنیتي پلان د تطبیق خبره چارواکي په داسې حال کې کوي چې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه تر بل هر وخت زیاته توده شوې ده. د افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان طرحه څو میاشتې مخکې جوړه شوه چې وزیرانو شورا او ولسمشر اشرف غنی هم تایید کړه. د دې پلان له مخې د هیواد هوایي ځواک په عصري او پرمختللو الوتکو او وسایلو سنبالیږي او د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو تشکیل له یوې لوات څخه یوې فرقې ته لوړیږي. همداراز سرحدي ځواکونه د ملي اردو د تشکیلاتو برخه کیږي او د دفاعي امنیتي ځواکونو په نورو تشکیلاتو کې هم یو لړ بدلونونه راځي. خو پر دې ټولو سربیره د دفاع وزارت چارواکي وایي په پوځ کې د فساد د مخنیوي لپاره هم ځانګړي اقدامات په پام کې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان عدلی وزارت وی په 1995 کال کې امنیتی ځواکونو نږدې 900 د انسانانو قاچاق کوونکي نیولې دي. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې مسول د یک شمې پورس په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځ په نمانځغونډه کې ویل په افغانستان کې د انساني قاچاق کچا ټیټه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د 2012 کال د راپور په اساس افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو نه دویم کتار تر ښکته کړی. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د عدلی وزارت په داسې حال کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ نمانځي چې افغان حکومت لا هم د انسانانو د قاچاق په اړه مشخص ارقام نه لري. په دغه وزارت کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې مسول احمد وحید هدایت د یکشنبې پورز په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیر لمریز کال کې 450 کسان له انساني قاچاقبرانو څخه ژغورلي دي.
در 1395 بالاتر از 450 نفر
هغه وای په 1398 کال کې له 450 څخه زیات کسان له انساني قاچاقبرانو څخه آزاد شوي او په همدې کال کې 890 قاچاقبران د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي او د 450 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې د افغانستان سرحدي ولایتونه هرات، نیمروز، کندوز او ننګرهار د انساني قاچاق له پلوه زیانمن ولایتونه ګڼل شوي دي. جنگ نامنی، بې وزلي او په لرو پرتو سیمو کې ناسم رواجونه په افغانستان کې د انساني قاچاق عمده لاملونه دي. تر ډیره ماشومان، تنکي ځوانان او ښځې د انسانانو د قاچاقونکو ښکار ګرځي. هغه انسانان چې قاچاقیږي تر ډیره ورباندې جنسي تیری کیږي، جنسي غلامي ته هڅول کیږي، په تروریستي حملو کې ورنه استفاده کیږي او حتی د بدن غړي پلورل کیږي. افغان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د انساني قاچاق کچه راټیټه کړې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو څخه دویم ته راښکته شوی. د افغانستان د عدلي وزارت هم وایي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې انساني قاچاق تعریف شوی او مجرمینو ته جزا مشخصه شوی او دا محل نافذ ده. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینپال وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره حکومت پیاوړې اراده لري او عاملین به یې تر جدي عدلي تعقیب لاندې ونیول سي.
د افغانستان حکومت له ټولو جرایمو سره د مبارزې په برخه کې تعهد لري. بیا په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په برخه کې او په دغه برخه کې زموږ ټول عدلي او قضایي ارګانونه، کشفي ارګانونه دا ډېر جدي دي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات په همدې مراسمو کې وویل چې ډېری افغان ځوانان د انساني قاچاق ښکار ګرځي او په دې برخه کې دوی عامه پوهاوی پیل کړی. ښاغلی سادات له دیني عالمانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره بشپړه همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د اوبو رسونې د یوې سترې پروژې کار پیل کړ. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس حمیدالله یلانی د یکشنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به په ټوله کې 100 میلیونه ډالر لګښت وشي. د هغه په خبره د یادې پروژې د یو فاس په جوړېدو سره شاوخوا 1000 کورنۍ په کابل کې د څښاک پاکو اوبو نه برخمن کېدلی شي. نور حال د وصل وصال په رپورټ کې
د افغانستان د اوبو رسونې ریاست په پلازمینه کابل کې د سلو میلیونو ډالرو پارسخت اوبو رسونې د بستری پروژې کار پیل کړ. د دې بنسټ رئیس حمید الله یلانی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دغه پروژه په دریو فازونو کې تطبیقیږي چې لګښت یې د آلمان هیواد، د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې او فرانسې پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دغه په خبره د دې پروژې د لومړي فاز کار چې یولس میلیونه ډالر لګښت پرې راځي پیل شوی دی. یقینا چې د دې پروژې له اساساتو څخه به یوه دا وي چې له اوبو څخه سمه استفاده وشي او لس زره کورنۍ به په مستقیم ډول له دغې پروژې څخه ګټه اخلي او څلیرویشت ساعته به په معیاري ډول دغه کورنۍ اوبه ولري. د دې پروژې د پلي کیدو لپاره یو زره اتیا ورځې په نظر کې نیول شوي. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس دغه پروژه په افغانستان کې بېساري ګڼي او وایي په پام کې ده چې د یو پمپ سټیشن له لارې د کابل له بهر څخه اوبه لومړی وزیر اکبرخان تپې ته انتقال شي او له هغه ځایه به بیا په خلکو وویشل شي. کابل چې د هیواد له ګڼ مېشتو ښارونو څخه دی او د یو شمېر راپورونو له مخې څه کم و زیات پنځه میلیونه نفوس لري، د اوسیدونکو یوه اساسي ستونزه یې د څښلو د پاکو اوبو نه لرل دي. د کابل اوسیدونکو په دې برخه کې په کراتو په حکومت نیوکې کړي چې د ستونزې ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. د ممتاز ګروپ د شرکت رئیس عبدالبصیر لطیفي چې د دې پروژې د پلي کېدو چارې په غاړه اخیستي وایي د دغې پروژې چارې به د افغان انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي.
ما اولین پمپ استیشن بزرگ افغانستان در کابل میسازیم.
موږ د افغانستان لومړنی ستر پمپ استیشن په کابل کې جوړو او ان شاء الله د افغاني انجینرانو په لاس یې جوړو. د دې پروژې لپاره ټول وسایل له اروپا څخه راځي. موږ د دې پروژې په لیکولو ته ژمن یو. د افغانستان د اوبو رسونې رئیس ویلي چې په کابل کې د اوبو رسونې د دې لویې پروژې د پیلولو یو هدف د اوبو د مدیریت په برخه کې د حکومت د سیاست یوه برخه ده. د دغه بنسټ د رئیس په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ځمکې لاندې د اوبو ملوث کېدو مخه هم ونیول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږنیولی دی. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین وایي غواړي په راتلونکي کال کې په 400 جریبه ځمکه کې د مڼو او نورو میوې باغونه جوړ کړي. دوی وایي اوس په یاد ولایت کې پخواني باغونه شتون لري خو حاصلات یې کم دي. دوی غواړي د نویو باغونو ایجادولو سره خلک له لږو ځمکو زیاته ګټه پورته کړي. روح الله نوري او نور جزئیات.
په نورستان کې د کرنې او مالداري رئیس انجینر عبدالغیاث ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې باغ لرونکي او دهقانان د باغداري د پخوانیو طریقو کار اخلي او دوی پلان لري چې په نورستان کې د باغداري نوې طریقې مروج کړي څو باغ لرونکي له کم سمکې زیاته ګټه ترلاسه کړي.
باغونه چې وګورئ نه ډېر ښه مڼې ډېر ښه نتیجې ورکړي ده. مثلا ګیلاس وګورو مګر معیاري نه دي نال شوي. هر دهقان په خپل خوخه باندې نال کړي دي. فاصله په نظر کې نه ده نیولې. د قطارونو د بوټو ترمن نور هغه شاخبوري حضرت اصول پکې هیڅ نه دي مراد شوي. مګر اوس موږ نه دغه برخه کې چې د کوم زاړو باغونه جوړ شوي
د زراعت رئیس وایي راتلونکي کال ته پلان لري چې په 400 جریبه ځمکه د بلابیلو میوو نیالګي نال کړي
او نیو باغونو لپاره موږ پروګرام لرو. دغه سروې زموږ ان شاء الله جریان لري. په دې راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې 400 جریبه ساحه موږ په نورستان کې په مختلفو باغونو باندې پوښو.
هغه وایي په نورستان کې مڼې، غوزان، بادام، چلغوزي او د نورو میوو ونې ښه حاصلات ورکوي خو تر اوسه باغ لرونکو د اصلاح شوو تخمونو او نیالګیو لور ته پام نه دی کړی.
نو په دغه برخه کې د خلکو همکاري یعنی شته دی خو مګر کار غواړي ترڅو موږ وکولی شو د دوی د ذهنونه موږ آماده کړو. یعنی مثلا دوی د هر څه په اهمیت باندې پوه کړو چې د ضرورت په اهمیت پوه کړو. د هر موږ غواړو چې اوس مثلا همدا کم ځمکو ته یعنی د باغدارۍ پروژه موږ دغه کوچې د کم ځمکې نه دوی زیات لاسته راوړو.
کونړ او نورستان د خپلو طبیعي ځنګلونو درلودلو له امله ډیر شهرت لري. په کونړ کې تر ډیره حده دغه ملي شتمني لمنځه وړل شوی او په نورستان کې د ولسی ناغو او بندیزونو په وجه لا هم تر ډیره حد خوندي ساتل شوی. چارواکو ته پکار دی چې لومړی د ځنګل د پرې کولو مخه ونیسي، او که د ځنګل وهلو مخه نشي نیولې نو د وهل شوو ځنګلونو بیا رغونې ته دې ځانګړی پام وکړي. د بیا رغونې تر څنګ دې ته هم باید پام وکړي چې په کومه پروژه کار پیل کیږي، باید د هغه د چارو پوره څارنه وکړي، داسې نه چې د یو شمیر نورو پخوانیو پروژو په څیر یوازې په کاغذونو کې بشپړې شي او پیسې راوویستل شي او د کار درکې نه لګیږي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
من نچه آزادی رادیو تمو غوگ نیواله ده. اوس هم سلطان محمد سرور تغوگ شد چه ده افغانستان پره غربی مدبات و مهم تبصیری تشتر لوستی دی.
دیلی نیوز اند انالیزیس هندی ورسپانه خپلی ورستی گرنی که ده هیوات ده کابل او هرات ده پوانتونونو ده دولسو مسلکی استادانو ده سفر پاکلا یو مطلب خپور کرده دی. ورسپانه لیکی چه ده هند او افغانستان علی که ده تاریخ پا اگدو که د وخت د ازمیخت په وړاندې بریالی پاتې شوی دی. دغه روابط اوس په ممبئی کې د ټولنیزو علومو لپاره د تاتا د انسټیټیوټ لخوا په یوې علمي غوټې نور هم سره ټینګ شول. ورځپاڼه زیاتوي دغه انسټیټیوټ د ټولنیزو څیړنو لپاره د سیلبرمن د سکول، هنتر کالج او د نیویارک د ښار د پوهنتون په مرسته د کابل او هرات پوهنتونونو د ارواپوهنې او مشاورو له څانګو سره همکاري پیل کړې ده. دیلی نیوز اند انالیسیس لیکي چې دغه دولس افغان مسلکي استادان یو اونۍ مخکې ممبئی ته رسیدلی دي. د تاتا د انسټیټیوټ مشرې اپارنا جوشي ورسپانې ته ویلي دي چې موږ غواړو دغه افغانان وګوري چې د مشاورې پروګرامونه څنګه دلته تدریس کیږي، او دا هم غواړو دوی ته وښیو چې د روزنې لارې چارې څنګه عملي کیږي. ډاکټر جوشي ویلي دي چې مسلکي مشاوره په هند کې د تکامل په حالت کې ده، او دواړه خواوې له یو بله ګټه اخیستلی سي. بلخوا د هرات د پوهنتون یو استاد بصیر احمد کریمی ورسپانې ته ویلي دي چې د موږ هیواد د څو لسیزو جنگ جګړو ځپلی دی. اوس چې خلک د رواني او ټولنیزې روغتیا اهمیت ته متوجه شوي دي، د مسلکي مشاورې د خدماتو ضرورت هم لیدل کیږي. استاد کریمی ویلی دی چې مونږ هیله لرو د هند د دغه لوی انسټیټیوټ له تجربو څه زده کړو. بلخوا بریت بارت نیوز ویب سایټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو د لوی مفتش جان سوبکو له قوله لیکي چې وایي مونږ افغانان په پیسو کې غرق کړي دي. نوموړي له دغه ویب سایټ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې امریکا په 2001 کال کې د افغانستان د جګړې د پیل په مهال دغه هیواد په پیسو کې غرق کړ، او کله چې چاته دومره ډېرې پیسې ورکړل شي نو د تعجب ځای نه دی چې ځینې یې ضایع کیږي. ښاغلي سوبکو ویلي دي چې د امریکا خلک باید د دغو پیسو د محاسبې غوښتنه وکړي. هغه ویلي دي چې د امریکا خلک باید د افغانستان جګړې ته ځکه پاملرنه وکړي چې دغه جنگ د امریکا د حکومت لپاره د ملي امنیت یو مسأله ده.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین له روسیې څخه د 155 امریکایي ډیپلوماتانو د وتلو غوښتنه کړې، او خبرداری ورکړی چې له واشنګټن سره اړیکې ښایي د اوږدې مودې لپاره ترنګلې پاتې شي. روسیې له دې مخکې له واشنګټن څخه غوښتي وو چې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر 455 ته راکم کړي. په دې اړه احمد تکل ته غوږ شي.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې د امریکا 155 ډیپلوماتان باید په روسیا کې خپل کار بند کړي، او زیاته یې کړه چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدی. پوتین وویل موږ په دې تمه چې په وضعیت کې به ښېګڼه راشي ډېر صبر وکړ، خو داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانشي. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر دې هیواد د اوسنیو او په سوریه کې د لاسوهنو په خاطر د نویو بندیزونو لایحه په 9 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب کړه. لایحه همداراز ولسمشر ټرمپ په دې مکلف بولي چې د بندیزونو بندیزونو د لری کولو یا کمولو په صورت کې باید د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. د لایحه د توشیح لپاره سپینه ماڼۍ ته استول شوې او ولسمشر ډونالد ترامپ چې له روسیې سره د اړیکو ښه کول یې د انتخاباتي کمپاین له مهمو شعارونو څخه و، باید هغه توشیح کړي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 کسانو ته، چې په امریکا کې د روسیې د سفارت او د قونسلګریو د کارکوونکو شمیر دی، رقم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې همداراز وویل چې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولای په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو څخه کار واخلي. په بیان کې یادونه شوې وه چې د امریکا په سنا کې پر روسیې د بندیزونو د لایحې تصویب په نړیوالو مسایلو کې د امریکا افراطي تهاجمي پالیسي ثابته کړه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولې ده. په اوروزګان کې خلک وایي چې له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د اوروزګان د مرکز د ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرون وویل چې زیاتې روغتیایي اسانتیاوې نه لري او دولت باید دوی ته پاملرنه وکړي. د اوروزګان روغتیایي مسؤلین هم د خلکو ستونزې مانی خو وایي له مرکزي ادارې سره دغه ستونزې شریکې کړې دي. شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک وای لوی خو جګړې د شار ټولې دروازې ور باندې تړلې دي او له بلې خوا له ډېرې روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دغه ولایت یو شمیر خلکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوی خو جګړې زپلې دي او له بلې خوا دولت ورته هغه سي روغتیایي اسانتیاو نه دي برابرې کړي لکه څنګه چې لازمي دي. دی همدارنګ ویل چې په دغه ولایت کې یوازې د اډی ناروغانو درملنه کیږي، نه د سخت ناروغانو. د دغه کسانو له جملې یو هم امیر محمد او بل هم روزی خان دی چې د اورزګان د گاونډي ولایت کندهار د نیشول سوالی څخه ناروغان د دغه ولایت ولایتي روختون تر وړي و چې ازادي راډیو ته داسې ویل.
دغه د مریض میرا واستلې دي سوي دي په بخار، دغه بخار باندې پټاو سوي نه میاتمه ده. ما شو وس خبرې شروع کړې دي بالا پر بازار باندې یو نخصګي راکې یو شیرون دوا ولر راو نور یې سپاته مستوالا کلهږي چې ته وس الت شوازه سره کوي کبه چې زرا غله مزيده بازار راوړم. ما ته پر بازار باندې دغه نخصه راکې هغه ول او زو پر بازار باندې دغه نخصه دار کوم مال ورورن هغه د بازار د چې زکور ته ولا سم برابر نو راسم پر شی بر واخم وس خو دې را باندې خلاص.
بلې و ډاکټران د خوشام د غوړو ډاکټر نسته و د چش د ګلو ډاکټر مینا دی اوریدلې دا صاحب لوی ډاکټر نسته دی پال ډاکټر نسته د دستون سره موږ مخامخ یو دی ډاکټر مدل تلرونه ابل رزلته یو اسکر یو ځوان یو نازک ځوان چې زخمی سو په جسر کې قرباني ورکول پر خپل وطن باندې اگر علی ته د ستې جواب ورکړي هغه بیا تیارم نه پیه کله زمر په شپخانه کې د ډاکټر پال ډاکټر نسته چې دغه و کې بیا په یو څو وایسته یو تیار بیا پیدا سو د ملي اردو و د چاو خو مریض ورسو نو معلومات په کې الحمدلله ته خبرې کړم د خبر نو ما دراشین شریف چیر کسن شریف پر وای
په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایت روختون مسولین هم د خلکو د غستون زمني خوای چې د غستون زی په څو څو زلي تر مرکزی اداري پورې رسولې دي خو هغه تر اوسه پوری په دې اړه هیڅ هم نه دی ور سره کړی. په دغه ولایت کې د ولایت روختون رئیس ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته داسې ویل.
د باز بخ ډاکټران موږ نه لرسنه د اورتوپیډي ډاکټر نه لرو د جری اعصاب نه لرو جلدین نه لرو ګوشګلون نه لرو د دستورګو ډاکټر نه لرو دا په تشکیل کې موږ نه لرو سره دا موږ څو څو ځلې د دغه تر مرکز پورې تر اچا پورې دا مشکل رسولې دی او دا اصلا خو موږ دلته په دغه کې دا فیصله هم کړې ده چې اتمن باید د اورتوپیډي ډاکټر منظوري باید وزارت مشترک سره
خو له دې ټولو سره سره بیا د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم په دغه ولایت کې دغه ستونزې مني. د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې د هماهنګۍ مسؤول ډاکټر عبدالولي عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د دغه برخو ډاکټران یوازې لومړنۍ درجه ولایتونو ته په تشکیل کې ورکړي دي، نه دویم او درېیمې درجه ولایتونو ته. ښاغلی عزیز ازادي راډیو ته داسې وویل:
ورو د وزارت صحتنامې د تشریح مطابق موږ په دوهم او درېیمه درجه ولایتو کې د دغه بخشو دپاره په تشکیل کې ډاکټر نه لرو. چپلا او دری ولایتو ما سوا په دوهمه درجه ولایتو او درېیمه درجه ولایتو کې چې هغه کې اروزګان شامل دی، د سترګي ډاکټر، د خوشګلو ډاکټر، د جلدي ډاکټر، اکلي واسطي او اورتوپیدي چې ډاکټران موږ د وزارت صحتنامې په عمومي تشکیل کې نه لرو. نو دا چې په تشکیل کې نشته
د یادونې ور ده چې د اورزګان خلک خپل عاجل ناروغان په داسې حال کې ګاونډي ولایت کندهار ته لېږدوي چې عمومي لارې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او یو شمېر نور خلک بیا پر نورو فرعي لارو تر ساعتونو ساعتونو وروسته کندهار ته رسېږي. شریف الله شرفات، ازادي راډیو، اورزګان.
و مریدل چې په اورزګان کې ګڼ خلک د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو د نشټوالي په خاطر باندې شکایتونه لري. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. د امریکا پوځوي په کونړ کې د داعش ډلې پر مرکز په یوه پخوانۍ هوایي حمله کې په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې څلور نور مهم قمانداران اوس پیژندلي دي. په ابو سعید سربیره په دې حمله کې د داعش جګپوړی دینی مسؤول شیخ ضیاءالله، په وټپور کې د دې ډلې قمندان مولوی حبیب، د داعش اوسنی او د حزب اسلامي پخوانی قمندان حاجي شیرالله او د ابو سعید یو نږدې ملګری اسدالله له وژل شویو کسانو دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه کسان د عدلي او قضایي مرکز د لویو جرمونو پولیسو ته د بډو ورکولو پر مهال نیول شوي دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو د ساوقو ادارې مرکز نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د خپلو کارکوونکو د شمیر د کمولو لپاره د روسیې د ولسمشر غوښتنه د تاسف وړ بللې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له امریکا غوښتي چې په دغه هیواد کې د خپل اوسو 55 کارکوونکي کم کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي واشنگتن د اروپا په ختیځ کې د بالتیک د هیوادونو او نورو هغو متحدانو ترڅنګ ولاړ دي چې په سیمه کې د روسیې د نیتونو له کبله اندېښمن دي، او د اوکراین حکومت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او نه نور ټپیان دي. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د انصاف لټه کې او بیا د ورکه شوي عزیزانو لټون.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا ورې، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم، او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د یو وسیدونکي حاجی خان ستونزه راخسته ده. د یو یاته کال مخکې د 200 جریبه زمکه چې کورونه پکې وو د لخکرګه خاروار ځنې واخسته چې یو جامع جمعات پکې جوړیږي. د ده په خبره په دغه ځمکه جامع جمعات هم جوړ نه شو او نمرې شو او خاروال په خلکو خرڅه کړه. د وایسو کاله کیږي چې د خپل حق د راستنولو لپاره په دفترونو ګرځم خو خپل حق مې ترلاسه نه کړو، لا سرګردانه یم. د ده ستونزه مو د هلمند ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د حاجی خان او ورپسې د هلمند ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم سده او د کوم زینه د تماس نیولې
نو می اجی خان دی د المن ولایت د لشکرګه وسیدون کیم
ستاسو زسد
دغه تکاله نه کاله کیږي چې زما کورونه ونړول زړه شاروال پازل ساپی بیا راتول دلته مسجد راځي تا ته بل ځای در کوم هغه نمبر ټوله شخصي خلکو ته ورکړي وو بل ته ورکړي بیا ما اریزه وکړي دوی نمبر راکړي 15 نمبر وی دوی راکړي 14 نمبر می پرپاته دي او زما حق حقوق ماته نه رسیدلی
دا زما کستانه په کوم نامه واخسته
ولدلته مسجد جامع راځي نقشې امراته راوښول چې دا نقشه کې مسجد جامع ده مسجد جامع په نامه زما سواخستل زیاده غسی کړلم یو غول ولا زما حقوق یې ماته را نه کړل
اوس دا زما ک څنګه د پسه حال کې ده سپی جوړ شي او کنه
شخصي کسانو ته ورکړی دي بار هغه ټوله معلوم دي داري ولای اسمالم چې دا پلانکیټ ورکړی دا پلانکیټ ورکړی والی صاحب ته ورغلې سرانوالي قرار استل دي چې ستاک بدر کول کې لوی سرانوال صاحب ته ورغلې ما کیمرا کړی پر دا سرانوال د یلمن په سرانوال باندې والی صاحب راته ویلي چا کوکو کې معلوم دي د مزک نست ځای نست نو زتاته ځای چیر زتاته درکم
مخکې دی ویل چې والی هم په خبر دي نورو دفترونو ته خونې ته لري
ولسی جلګې ته میکړی دا ورګانی مالی ته میکړی دا شاروالي دغه ته میکړی بخښي یو ځای بخښ پات یغه بخښونه می ټوله ریزی کړی دا اوس پرې زما حقوق ماته نه دی راکول سوی
دغه ادارو ته چته لاړی دوی به تاسو وویل
ورته لیکل دي د ولایت لیکل دي چې دغه سړی حقوق تثبیت سوی دی دغه سړی حقوق ورکی اوس ما حقوق ماته نه دی رسیدلی
ته اوس ما خپل په خانه زما غواړی او غواړی چې په بل ځای کې بدل درکړي
کبل ځای زما د ذکر رقم ځای ماته د ځای راکې کني هغه زما د مسجد په نامه چې زما ځای خصه سوی باید زما ځای ماته راکول سی
هغه شهروال چې تای نوم واخست اوس چیرې ده
هغه چې دی دلته د پارلمان چارو په وزارت کې رئیس دی دلته زه غوښتم دوه درې واره ورغلم خپل پرواده نه دی دردل دا سړی مشخوریت خلګي راس یو دروازه ته ولاړ بلی دروازه ته ولاړ بس مش سر نه دغه کیږي وا وزیر صاحب ته مورغلم ازاره وزیر صاحب دی د پرای صاحب دی دی راو غوښتي چې د سړی اکو کوک ورکه تی ورکه کوالی صاحب ورکه هر سړی ورکی دغه مشکل خلاص کوه دا دی سړی وکړه دا مو وسم راغلم په دغه کابل کې مزما کوک ماته نه رسیږي ما سره زلم کیږي
استاذ مکه سو جریبه و
در دوه جریبه اضافه کیږي په دی دوه جربه کې موږ کورونه سرایونه جوړ کړی وو موږ ورونه وو کړی وو سرایونه راڅوه نړوله نو مسجد په نامه په نقشه راته کښې شول دا نقشه ده چې په دغه کې مسجد هم شته په نقشه کې هم شته 15 ورګانو د ولایت تایید کړي چې مسجد دی مسجد ورک دی مسجد نشته مسجد یې نمرې کړي کورونه کړي دي خرڅ کړي دي 114 114 لمبر دي اویزونه راکړي دي ول نورې 14 دي هم درکوم یوه بانه او بله بانه کېږي چې تر لوی سرانوال صاحب ته درې ګاشته ورغلی مت
د جومات پې ولې جوړ نه شو
جمعات خو نو جمعات په نامه باندې جوړ نوسو جمعات جوړ سوی خو مشکل نه دلو جمعات جوړ نوسو بس دغه دغه کې په نقشه کې د جمعات خو موږ په یلمن کې دغه کارونه دغه شروع دي په دغه موضوعات په دغه ادارو کې دغه په خوانی دغه کارونه شروع دا کیسه وي جمعات جوړ نوسو زما کورونه ونل زما سرپناه ون باید ماته دغه د مسجد ځای برته ماته راکی
ستاستون زبه دولتي مقامات ته ورسو
د انصاف پلټکه
د دستونز مو د هلمند ولایت د والی لوایاند عمر زواک سره شریک کړه زواک سره په هلمند ولایت کې کده چا زمکه استملاک شي یا د نقشې لاندې راشي یا سړک پیرا شي او د سړی زمکه لاړ شي ست تدابیر ورته لري اغه ته نور زمکه ورکوي پیسې ورکوي کوم وصول دي ستاسو په ولایت کې
هلمند کې فلن هغه ستونزې او هغه مشکلات چې دي املاکی به وزارت کې تقریبا په دغه ودی شمواري د شخصا والی صاحب او هغه کمیټه کوم چې د املاکی کمیټه د دې غوړه لپاره دوی مشخص کړی دي او هغه موارد چې هغه په دې ځای کې یا د خلکو مشکلات او سترې دي یا هم دولت ته ستونزې پیښوي او یا هم په نورو برخو کې ستونزې دي په دې برخه کې ټول موارد نوټ شوي دي او مرکزی دولت ته خپل ریاست جمهوریته او اړوند ریاست اورګانونو ته استول شو دي
دا موضوع مې په دې خاطر مطرح کړ چې د لشکرګانه یو کس ټلیفون کړي د خان هغه په نامه دا وایي چې اته کاله مخکې د ده سو جری بس مکوه چې سرین هم پکې وو کورون هم پکې وو دا دولت رانه واخیسته چې دلته مسجد جامع جوړیږي لیکن دا اته کاله کېږي چې دغه ځمکه په نورو خلکو خرڅه شوه د شاروالۍ د خوانه مسجد هم پرې جوړ نه شو او زما حق هم څوک نه راکوي د دې مسئلې نه تاسې خبر یاست
په دې برخه کې اسما موضوع چې تاسو سره شریکه کړې ده یا هم په دې برخه کې په دې خاطر باندې ترڅو چې دا موضوع دقیقا معلومه شي او دا موضوع ټول د ثبوت او اسناد او شواهد او پاساس باندې له ولایتي ادارې سره شریک شي او په دې برخه کې خپل اجخانه که هم کولای شي چې ولایت مقام کې زما دفتر ته راشي او یا هم مال دفتر له طریقه څخه دا موضوع خپله زه شخصا د مقاماتو سره شخصا والي صاحب سره شریکوم. خو دا چې دې موضوع په هکله باندې تر اوسه پورې کوم شی په لاس کې نه لرو او زه خپله شخصا پرې خبر نه یم. خو د دې لپاره چې د ده لپاره آګاهي شي هغه موارد چې هغه قانوني موارد وي، هغه څه چې هغه د ده حق وي، هغه هېڅکله هم ولایتي اداره د ده د حق څخه په دفاع کې هغه حالې دلې چې دي هغه هېڅکله هم نه درېږوي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې کېدلی شي دی خپله ولایتي ادارې ته ولایت ته راشي او په ولایت کې د کومې اړونده ستونزه چې ده دا په مستقیم باندې موږ سره شریکه کړي. هغه حل لاره چې د لپاره پیدا کېږي موږ کوشش حلې دلې کوو په دې برخه کې چې قانوني وي او هغه څه چې ډېرې مشکلات داسې راځي په دې ځای کې چې هغه ځکه د یو شخص وي او اصلي قواله یا شرعي قواله یو بل شخص په ځمکه باندې لري او یو بل څوک دعوا ور باندې کوي، دوه جانبین راپورته کېږي، بل اخره په محکمه کې یو جانبین حق وي او هغه دولت لا هغه څخه د ځمکه استملاکوي او هغه ته دغه بدیل ورکوي یا ځمکه ورکوي او یا هم هغه پیسې او یا هڅه چې مدي نظر ورته نیول کېږي هغه دوی ته سپارل کېږي، بل شخص راځي هغه هم خپله دعوه کوي. ځینې موارد داسې هم پېښېږي. نو په دې اساس باندې چې دغه موضوع موږ ته ښه روښانه شوي وي، دوی کولی شي چې هر کله چې دی وغواړي موږ سره په ولایت مقام کې وویني، شخصا زما دفتر ته راشي، دا موضوع زه نږدې نه وګورم او وڅېرم، خپله والي صاحب سره شریکه کړو. که چېرې په حق و موږ به د هغو لپاره هلې ځلې کوو او که چېرې دا و چې خلکو ته زیان و او یا ناحقه و او یا کوم مشکلات نور درلودل یا محکمه کې مشکلات و هغه به هم په دوهمه مصیبه کې.
جناب زواک صاحب، تاسو وعده ورکوئ چې دې شخص سره به همکاري وشي؟
بله، موږ نه تنها چې دته بلکې هر څوک چې موږ اواز اوري غږ مو اوري هغه کولی شي، هغه موارد چې هغه قانوني وي هغه موږ دغه ملاتړ کوو، هغه هېڅکله هم هېڅ وخت هم هغه څوک نه پرېږدو چې بل چا حق وخوړل شي. واقعي بنسټ ولاړ او هغه څه چې یو چا حق وي دی هغه موږ غوڼه دفاع کوو، که څه هم هغه دولت هم ځینې خوړلې وي موږ هغه لاره ورسله چوو چې هغه د ستونزه پرې حل کېږي او د حق حقدار ته سپارل
شي. زوک صاحب، دې کله کولی شي چې ستاسو دفتر ته راشي؟
کېدلی شي سبا ته دفتر ته راشي، هر کله چې ده وخت وزما شمېره ده هغه شمېره ده، باید زما سره خبرې وکړي تر څو کوم موارد چې ټول سره واضح کړو او موازي معلوم شي، موږ به ان شاء الله په دې برخه کې درته حل ځلیږو.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت یو وسیدونکو حاجی خان شکایت کوي چې د هلمند خاروال زنی سو جریبه شخصي ځمکه د جامع جماعت د جوړولو په نوم واخیسته، خو پر دغه ځمکه جامع جماعت جوړ نشو او په نورو خلکو خرڅه شو. دوی دولت دی ورته په دغه ځمکه کې پوره حق ورکړي او یاد ورته نور ځمکه ورکړي، او د هلمند د والی ویان ژمنه وکړه چې د ده اسناد به وکتل شي او ستونزه به حل شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د غړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانې یې راته ویلي. که چیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دې راواخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکئ او زنګ ورته ووهئ څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ موږ ته پیغام راستولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، سلام علیکم. زه نیکم دروازګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډي سره په تماس کې یم. زه که زه د ازادۍ د راوډي مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیرو کلونو د خپلو خپلوانو سره نادرکه و د محمد شریف په نامې سړي قریبان د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو څه چې قریبان محمد شریف یې پیدا کړي زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه د دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نامې په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا شولو زه د ازادۍ د راودې مننه کوم. السلام په احترام
خبر خوبصورت تیار دی راغلی تحرات پر ترمینل کی دی نو کچیری
لکندهار ولایت خه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی او څورز د مخه چې هغه محمد کرمان دای لنګ فور کې چې ما اخ ورته کی نو مش وس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر په درای کې د درای څوک باندې او مش یو ځکان دی پیدا کی
پیغام پریشی وای یو ماشوم موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل د وورو.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د کرشتو ولسوالۍ څخه پیغام کوم. دا چې یو کشنی دی د شپږو کالو دی هم پښتو وای هم پارسی. دا چې دی د کرشتو ولسوالۍ کې د جاجیز د پمپ سره موږ کوته راغلي دي د پروژې کې یو میاش وخت کې نو دی غوښته چې دا چې باندې کوم څه کوم ته دی نو دا چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم. صفر اویا وسو څلور څلوېشت نه تیرش دیارلس.
السلام علیکم. احمد خان د پکتیکا ولایت ته ګلی ورفاری اوسېدونکی یم. دلته یو محترم ګور اسامبل نامه ده او نوم سره نوم سنگوال ده پلار نوم یې عمر جان ده هېڅ پته نه لګېږي چا ته دلیب دعا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ کې ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي او بل سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي ما د ازادۍ ته
باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کېدای سي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي نو دا ښه ده چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپله تاسو ته زنګ وهي او نشانې درڅخه واخلي له کومې شمیرې چې همدا پیغام مشته راغلی دی دا ده صفر وسو اته څلوېشت وسو شپږ نوي وسو یو دېرش.
الو السلام علیکم. سلیم خبر کوم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نامو ورک ده سګي درواني اتم کال ده هر چا ته معلوماتي په دغه شمیره د زنګ کې په داخلي کې په افغانستان کې یار دولت کې چی دماغ څو کوي سپور وایا درې سو درې وایا شپږ سو وایا سپور شمیره ولې بیا تکرار سپور وایا
شپږ سوه اته صفر.
السلام علیکم، زما ډاکټر سیدی نومیې وجداری د کلا نومې سیدی اختر محمد دی. تقریبا دا دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. د پنځلسو شپو سپلو ته د اعصابو مرضي لري. نو که هر څو ته په اړه معلومات لرې ما په دې شمېره زنګ ووایي. صفر اویا
دوستانو د نن ورځې خپرونې وخت هم دومره و. نور پیغامونه مو په نور خپرونو کې درته خپروم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خان خبر کوم د غزنی ولایت اجلستان ولسوالینا. زمونږ یو دوه سرک د سید عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا دولس کاله کېږي. تاته معلومات دي مونږ ته چې په دې لمر باندې زنګ وي صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دې ته به محترمو دغم ورکول کېږي شرینې هم ورکول کېږي. موږ ډېر پخوای په دغه کې په خفګان کې ورسره موږ ته هېڅ درک نه معلومېږي. هر چا موږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغه سیدی غواړي شرینې موږ یې ورکوو. ما د غزني ولایت د اجلستان ولسوالۍ نه نوم مې زنګ ویلی دی. نوم مې محمد خان ده. خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه وکړه. خو ګمنو روغ غږ پورته کوي. بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي. بس خدای پاک مو مل شه.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی. زما ورور دی غلط کاله کې سیرت دی مثالی پتن دی چې تاسو غونډې دی ورسې چې اپ ته پاره معلومات لري څنګه سمره دی ژوند دی څه پر اوسه و یو ول څه تلې څه پر دې او بل څه نه راغلی څه پر اوسه تلې څه څنګه څه څنګه څه پر دې څه تاسو
څاګ لرم د منډې ولایت د درېشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې زما ورور د شپاڼس کاله کېږي چې ورک دی. اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته چې زنګ ووایي صفر وه صفر وه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم، زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور د غفر په نامه باندې د دوه نیم کاله یا درې کاله کې چې د خپل کور څخه وتلی دی نه درک دی. که دی زما زخ په خپل اوري یا د بل دوست ملګری زما زخ په خپل اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا. شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه. هر مسلمان ور ته کمال ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د رنګ د خوښه خدای شي سور زمان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پته نه ګرځی دی که دی او کار مسلمان ور ته معلومي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو مو ستوی ورته په انتظار یې. که دی زما ږغ اوري یا ملګري یا بل دوست کړي د مسلمانۍ له مخې د مو ستی په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ پر ځای کوي. الله مو مال ته مستم شه.
السلام علیکم، ما نوم شاغ اسدی د ورور نوم او د ولید دی. نه نه کال کیږي چې نه دره کوي. هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شماره زنګ وي صفر و صفر و دوه شپږ دوه اته پنځه شپږ. هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمې. وسلام.
السلام علیکم، زه د خوست ولایت د زمدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کوم. ما یو مرګلی دی چې محمود حاجر نومېږي. په دې میاشت کېږي چې ورک شوی دی کور. که چا دا معلومات وي ما ته د په دغه شمېرې زنګ ووایي صفر اویا شپږ شپېته دوه صفر اووه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زما زه د کندهار ولایت بسم الله نومېږم. زما زوی ګلالۍ نومېږي. د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. د پنځه ویشت کاله هلک دی. خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی. د کندهار ولایت دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووایي صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته. بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووایي صفر اووه صفر دوا دری دری نه سلور شپاز اتا نانکات زوان دی خلیستر گیجی پنزیویش کالو دی پنزیویش کالو دی که ومین اللہ استوپی
الو السلام علیکم زه حبیب الله روزګان د ولایت گیزو ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کوم نو یو دوه سوال پی هغه محمد نمیږي گیزو ولسوالۍ د مرزا محمد زوی دی په رنگ شنه سترګې دی او اته کال کې ورک دی چې معلومات لري یا ځای نه ونه لري په ورته مردو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شنه ورځ ما سره تماس ونه شي شکر او بیا یو کیندوس کیندوس درته ودروایا السلام السلام علیکم یا زادې راځو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بالا سلامه یما او بابا را درینا چې کیږي چې ورسوي دا د کابل ولایت مصیب رسولی دا او پملا کوب دا دا یو غوګلګ زره پریغون تر او کار ته پاتې پدېش مارو د زنګوي چې پرواز نه نوي څلور ته شپږ پنځوس ونه وي مخې ته دې خاصه
السلام علیکم زه جمهور خبره کومه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغون د زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی دوه کاله کېږي چې نادرکه دی عمر یې اتلس کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه عقله باندې معلومات لري عمر یې اتلس کاله دی او دوه کاله کېږي چې ورک دی نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما څه زنګ ووهي زموږ په ځای کښې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي د پیسیو لمبر دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر صفر یو یو بله شمېره ده صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر صفر یو صفر یو وار یې بیا تکراروم صفر دوه صفر دوه پنځه اتیا دوه صفر یوولس بله شمېره ده صفر دوه صفر دوه پنځه اتیا صفر صفر لس هر چا چې دغه معلومات موږ ته راکوي او یا دوی په خپله اوري په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووایي اته اتیا زر روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله ورحمان خدای دې ولر السلام علیکم
بله السلام علیکم زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه سره په تماس کې یم زما ورور یې لس کاله کېږي چې نادرکه دی دله نظر په نامه دی که کوم مسلمان ورور ته یې معلومات وي په دغه شماره دې زما سره تماس صفر اووه سوه اووه نوي درې سوه پنځه پنځوس نه سوه یو اتیا وسلام
السلام علیکم زه شیر احمد له کندهار تماس نیولی وي زما سر تقریبا یو نیم کال کېږي چې ورک شوی دی عصابي تکلیف لري غوږونه یې سری دي او د مخ غاښونه یې وتلي دي او په پښه باندې مایوبه دی داسې مایوبه دی چې داسې نګوشې نو تقریبا یو نیم کال کېږي د کوره څخه نادرکه دی هر مسلمان ورور کښې لیدلی یې یا په اړه معلومات لري یا ژوندی یا مړ یې هر مسلمان کښې په اړه معلومات لري نو په دغه ټلیفوني شمېره چې زما سره تماس ونیسي صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس وسلام فسلام
هلو السلام علیکم حمدالله د پکتیکا ولایت د بومل ولسوالۍ اوسېدونکی زما یو ترورۍ د ابوالخان نومېږي د کریم زوی ده د اوتخلو د کلي اوسېدونکی ده که چاته معلومات یې دی ورک ته دا اته کاله کېږي که چاته معلومات یې ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر واویا نوي اوولس څلور سوه نه شپېت صفر واویا نوي اوولس څلور سوه نه شپېت
السلام علیکم ورحمت الله درادو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایو زه محمد زمان د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه زحمت در کوم زما یو بچه کاکا دی دا شل کاله کېږي ما را دوه ازادۍ ته دا دوه واره خبر ورکړی دی مال موږ ته د ایران طرف تللی دی مال موږ ته ډېر نشر کړی دی مرګو د درد یا د ورکېدو اواز یې موږ ته ووایي که څوک خبر یې په دغه ټلیفون په د شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه اووه څلور
24 شپاش سپر 5000 افغانی جایزه لري و سلام.
د ورکو دوستانو او ځانو د پروګرام درنوریدونکو د دې پروګرام وخت هم دومره وو. نور پیغامونه مو هم ستاسو خو په نور خبرونه کې به در تخبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل کلزیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادۍ پڅپوکی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو
ساعت 9:00